درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله مند یم چې ټوله به جوړه روغ اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیر لوست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو وویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و، چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و، هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و، چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و، چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري، او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه، هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده، چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو، او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دې ډولونه، او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو، او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چی کوي وده کوي، او دوی دانې تولیدوي. دغه نباتات چې دي، خپل په جوړښت کې ریښه، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دي، هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي، موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي. ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. ورپسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي، په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو، لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلې جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګلاسونه راواخلی ترڅو په دې پوه سي چې د یو مشمیي او دوه مشمیي ترمنځ توپیر څه شی دی. تاسې دوه ګلاسونه راواخلی، په هغه کې خاوره واچوئ. په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشمیي نباتاتو یو ډول راواخلی، په هغه کې شخ کړئ. په بل ګلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویش ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویش ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشا، گل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریشا ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادوو. او د اصلي ریشو، فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلی ریشې، او یو هم مستقیم ریشې دی. مستقیم ریشې کومې ریشې دی؟ هغه ریشې دی چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې ښکاري سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ته. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. رازو دا طوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري. او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري ترڅو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بله اساسي دنده موږ وایي دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شکه یې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري ترڅو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ، ترڅو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه سئ. او وکولای سئ چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل سوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست ته. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي، او درې سوالو ته مو جواب ویلي، او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، او نباتات هم په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر مېوي نباتات وو او بل یې هم مېوي نباتات وو. تېر ورځ مو د غیر مېوي نباتاتو ډولونه وپېژندله چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل، او ورسره مو خزې وپېژندلې، او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې مېوي نباتاتي هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. وی وی نباتات لکه څنګه چې موږ وایو چې انسانان که چیرې موږ په نظر کې ونیسو انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي دغه رقم وی وی نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته او فلویم چې وه پخه شوې شرایه د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله نو وی وی نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو چې دوی چې دي په دوه ډوله دي ځینې یې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویم یې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پېژنو لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بیخ تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي اصلکي د کلب موسس دي دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي او دغه نباتات چې دي ریښه ډنډر پاڼې لري یوازې میوه او ګل نه درلودي او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل راځو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي سرخصونه چې دي دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غږیږي او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي نوی سرخص رامنځته کېږي بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه شي کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پېژنو لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پېژندلې وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې خپل په ځان کې ریښه ډنډر او پاڼه لري د دوی دغه کومه په خسوي تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیش کړ چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي موږ وایي زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم وو او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي از اون مخروطیان پیژنو موږ وایو مخروطیان چې دي د عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې د وچ دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورسره یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج جلغوزه سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د دولونو څخه دي چې موږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي د دې څخه د مخروطیانو د دولو څخه کاج پیژنو کاج چې دي د دې ډنډر چې دي هغه استواني جوړښت لري او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چ دی او وب چ دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسی جنو ځکه دا چ دی د کریټیکل پوش په واسطه چ سی وی دی پوشل سی وی دی چې دی د وچدو څخه ساتي او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرشت کی کاچ دی هغه په زوجی تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمه په نامه سره یادیږي چې دغه تخمه ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګمیت تولیدي چې ورسته کله چې د پسرلی په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي نقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلی موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخه پر ځان نسي کله چې سره ځای سي زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورسره یو نوی نبات رامنځته کیږي ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پدسری نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پدسری نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي. او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنې خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزری نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي، موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري. چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې یې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دوی د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربش او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایو مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کاج جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکتور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. تاسو درس په 50 صفحې څخه تر 200 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پیژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغسی ویدي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه څه کېږي کله چې د سوړ څخه پاک سي او زړه